نمسته خین دو بجې شوې. السلام علیکم. تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خره غلست. د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه تاسو وړاندې کوم او تر دریو بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې به د سولې په اړه په کابل کې د سبا ورځې د څلور اړخیزې غونډې د تیاریو په اړه راپور درکړو. نن د کاب دریمه په کابل کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر ضد د خلکو د خونړي پاڅون کلیزه ده. د نورو موضوعاتو ترڅنګ په دې اړه هم یو راپور لرو. نیمه نړۍ او د یو کلیز غږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د سعودي عربستان حکومت 20 کسان چې اکثر شیعه مذهبي دي ایران ته د جاسوسۍ په تور محاکمه کوي او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او سخت دریځو وسلوالو ترمنځ نن هم نښتې روانې وي. نړیوال خبرونه څو شیبې وروسته سمدستي ناجیه صاحب د افغانستان کورنۍ خبرونه اوروي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سره ټکی اورې. ټاکل شوی چې سبا د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو اترو نیټه او ځای مشخص شي. د بغلان د والي مقام پر انګړ د یو راکټچی برید له امله یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له هانګ کانګ سره لوبه پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائیه ریاست هیله څرګندوي چې د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې به چې ټاکل شوې سبا په کابل کې جوړه شي له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته نیټه او ځای مشخص شي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن خبریالانو ته وویل چې د دې ناستې په تعقیب له طالبانو سره مخامخ ناسته هم ترسره کیږي او هیله مندي څرګنده کړه چې یوې لازمي نتیجې ته ورسیږي.
د افغانستان حکومت تمه لري چې په دا غونډه کې د سولې د خبرو د ځای او د پیل نیټه معلومه شي تر څو موږ دغه ناستو څخه مثبته نتیجه ترلاسه کړو او له یوه واضح میکانیزم سره د سولې خبرو ته ولاړ شو.
ټاکل شوی چې د سولې د څلورمه څلور اړخیزه غونډه په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازیو ترمنځ ترسره شي. نن د کاب دریمه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو او د وخت حکومت پر ضد د کابل د خلکو د پاسون له شپږ دیرشمې کلیزې سره برابره ده. شپږ دیرش کاله وړاندې په همدې ورځ د کابل خلکو په شته امکاناتو د پخواني شوروي اتحاد پر ضد پاسون وکړ او دغه ورځ یې د افغانستان په تاریخ کې د یوې حماسې په توګه ثبت کړه. په ورته وخت کې د افغانستان اجرائیه ریاست د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې د هوت په دریمه د پخواني شوروي اتحاد پر ضد پاسون کوونکي اتلان وبلل. په دې اړه تفصیل پر روانه خبرونه کې. د بغلان د والي د مقام پر انګړ د یو راکټ د لګیدو له امله یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د بغلان د والي ویان محمود حقمل ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن له غرمې مخکې شوی. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوروي په لوبه کې شیبه مخکې له هانګ کانګ سره لوبه پیل کړه. د دې لوبې ټاس یا پچه هانګ کانګ وګټله او افغان لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اورئ.
السلام علیکم. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې امنیتي ځواکونه نن د درېمې ورځې لپاره هم د سخت دریځو وسلوالو پر ضد په جګړه بوخت دي. دغو وسلوالو پر یوې دولتي ودانۍ یرغل وروړ او لږ تر لږه اووه کسان یې وژل. د هند تر ولکې لاندې کشمیر د مرکز سرینګر ته نږدې له دې ودانۍ د وسلو ډزو او چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. پولیسو او کمانډو ځواکونو نن سهار وختي په سیمه کې تازه عملیات هم پیل کړي دي. د هند امنیتي چارواکي وایي ګمان کوي درې څلور سخت دریځې وسلوال چې په لاسي بمونو او ماشینګونو سنبال دي لا هم په ودانۍ کې دننه دي. دغه جګړه د شنبې پر ورځ هغه مهال پیل شوه چې سخت دریځو وسلوالو د هند د ملیشه سرتیرو د موټرو پر کاروان ډزې وکړې او بیا د دولتي ودانۍ ته ننوتل. دا سخت دریځي وسلوال پر دې لانجمنه سیمه د هند د ولکې مخالف دي. هند او پاکستان له برتانیا څخه د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته د کشمیر پر سر په خپلو کې درې ځله جګړه هم کړې ده. سعودي عربستان دو دیرش کسان ایران ته د جاسوسۍ په تور محاکمه کوي. په تورنو کسانو کې دیرش د سعودي عربستان شیعه مذهبه اتبا، یو ایرانی او یو افغان شامل دي. دا کسان په 2013 کال کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د سعودي شیعه مذهبي وایي زیاتره نیول شوي کسان پیژندل شوي شخصیتونه دي، خو هیڅ ډول سیاسي فعالیت نه لري. پر محاکمه کېدونکو کسانو تور پوره شوی چې په سعودي عربستان کې د جاسوسۍ یوه شبکه جوړه کړې وه او ایراني استخباراتو ته یې پوځي معلومات انتقالول. سعودي چارواکي دا کسان په دې هیواد کې د اقتصادي ګډوډیو او فرقي شخړو د پارولو په هڅو هم تورن کړي دي. د دې کسانو محاکمه ښایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکېچ لا پسې پراخ کړي. د لیبیا د ختیس حکومت او وفادارو پوځي ځواکونو ویلي چې د بنغازي ښار په ګڼو سیمو کې د سختدریزو وسلوالو پر ضد پرېکنده لاسته راوړنې لري. د لیبیا ملي پوست پرون وویل چې د مصرات ستراتیژیک بندر یې نیولی او د بنغازي د جنوب په 150 کیلومترۍ کې پر اجدبی ښارګوټي هم ولکه ټینګه کړې ده. پوځ وایي لږ تر لږه درې سرتیري او د سختدریزو وسلوالو 15 غړي پرون په شخړو کې وژل شوي. په 2011 کال کې د پخواني دیکتاتور معمر قذافي پر ضد له پاڅون راهیسې دا هیواد د پراخو ناامنیو شاهد دی. وسلوالې ډلې چې پلازمېنه ترابلس او بنغازي کې د سیالو حکومتونو ملاتړ کوي د قدرت پر سر په خپلو کې شخړه لري. دوی د غراز د ګڼو د شپلو وسلوالو نورو سختدریسو پر ضد هم عملیات کوي. اخوا بیا د لیبیا حکومت چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي هڅه کوي د لیبیا په ختیځ کې د پارلمان چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی دی ملاتړ خپل کړي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف سبا په رسمي سفر ایران ته ځي. د ایران د ارتباطاتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر محمد وایزی دغه اعلان پرون د آذربایجان د اقتصاد او صنعت د وزیر شاهین مستفایف سره په تهران کې تر کتنې وروسته وکړ. ایرنا خبري اژانس وایي په پام کې ده د آذربایجان ولسمشر د ایران له عالي رتبه چارواکو سره وګوري او د همکاریو یولس تړونونه هم لاسلیک کړي. علیف تیر وار په 2014 کې ایران ته سفر وکړ او د ایران له لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای سره هم وکتل. او د قزاقستان چارواکو د دې هیواد د ژورنالیستانو د ټولنې مشر او د هغه زوی نیولی دي. په الماتا کې د رسنیو د حقونو سازمان ویلي سید قاضي متیوف او د هغه زوی اسد متیوف د اختلاس او مالی نه ورکولو په تور نیول شوي دي. د ژورنالیستانو د ټولنې مشر پردو پر خپل زوی لګېدلي تورونه رد کړي او وایي چې دا تورونه سیاسي بڼه لري. د قزاقستان د رسنیو د حقونو سازمان وایي حکومت هڅه کوي چې د رسنیو د ملي کلب فعالیتونه وځپي او پر مطبوعاتو خپله ولکه هم ټینګه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمېنه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خپرونه کې به واورئ چې په کابل کې د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې په درشل کې چارواکي سولې ته هیله من شوي دي، خو د دې خبرو د بریالیتوب په برخه کې شکونه لا هم پر ځای پاتې دي.
افغانستان کې دا کوم مخال په دولت کې دي دنه په داخل د دولت کې څه کړی دي چې سوله طالبان سره نه غواړي، دوی سره د خپل سبا غم دی.
له بلې خوا د پاکستان د پوځ لوی درستیز د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره قطر ته رسېدلی. نن د کاپ دریمه پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل په وړاندې د خلکو د خونړي پاتسون کلیزه ده. خلکو ته اوس هم د هغه وخت خاطرې یاد دي.
نه ځوانان پاتې وو، نه سپینګیري پاتې وو، اته سیاسرې راجګې شوې. چا چا څه په وس پوره ولې د وروس په مقابل کې فیصله جګ شو، تانګې په تیلې پې وراچول وراچول.
نور موضوعات هم لرو. چارواکي هیله من دي چې له بغلان څخه کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي به نن وصل شي. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو په کورنیو کې د کونډو میرمنو په اړه د ناوړه انګیرنو پر مسله خبرې کړې.
دا خبره د خواه کې مکوي، د اندران مې کوي، لورونه مې دا خبره راته کوي. وایي زموږ ورور د مړ کې قدم خوش کې دغه کور ته راځي، زه تزارم زوی څه به وکړم.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې له نوې برخې سره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. پام وکړئ د دې خپرونې لومړی راپور ته. د افغانستان حکومت او د افغانستان ملي شورا هیله څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه روښانه شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان نن وویل چې سبا به کابل ته د پاکستان، امریکا او چین استازي راشي څو په څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. دا د څلور اړخیزو د غونډو د لړۍ څلورمه غونډه ده. اخوا د ولسي جرګې اداري پلاوی هیله څرګندوي چې دا غونډې به د سولې مخامخ خبرو ته لاره پرانیزي. صفی الله ستانزی له کابل راپور راکوي.
له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیل په اړه په دوو میاشتو کې دننه څلورمه څلور اړخیزه غونډه د سه شنبې پورځ یعنې سبا په کابل کې پلان شوې چې افغان حکومت او ملي شورا ترې د لاسته راوړنو تمه کوي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به کابل د پاکستان، امریکا او چین د استازیو کوربه وي او تر ډیره به تمرکز له طالبانو سره د سولې د خبرو د نیټې په معلومولو وي. د اجرایه ریاست ویاند د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د دوشنبې پر رسنۍ ته وویل چې له دې څلور اړخیزې غونډې وروسته د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرې پیلېږي.
د افغانستان حکومت تمه لري چې په دا غونډه کې د سولې د خبرو د ځای او د پیل نیټه معلومه شي تر څو موږ له دغه ناستو څخه مثبته نتیجه ترلاسه کړو او له یوه واضح میکانیزم سره د سولې خبرو ته ولاړ شو. د دې غونډې په تعقیب به د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو د استازو ترمنځ لومړنۍ مستقیم د سولې خبرې پیل کیږي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو تر دې دوه وار مخکې په اسلام آباد او یو وار په کابل کې د افغان سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزې غونډې کړي چې په وروستۍ یوه کې په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په میکانیزم بحث وشو. دا څلور اړخیزې غونډې وروسته له هغه د روان میلادي کال له پیله راپیل شو چې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرې په ټپه ودرېدې. اخو د افغانستان د ولسي جرګې دویم رسیال محمد نذیر احمدزی وایي چې د څلورمې څلور اړخیزې غونډې جوړېدل ډېر مهم دي او افغان ملت ترې د یوې مثبتې نتیجې تمه کوي.
تر څو پورې جانبین مخامخ کې نه ني جرګماران نشي کولی چې دا حل کړي. نو په دې کې موږ پر امید یو ځکه چې رئیس جمهور یا رئیس اجرایه ته دغه واک د صلح ټول افغان ملت ورکړی دا افغان ملت صلح غواړي. نو په دې باندې افغان ملت اوس متیقن ده چې انشاءالله دا پیره به چار جانبه غونډو کې موږ مثبتې نتیجې ته رسیږو او د راتلونکي غونډو کې به طالبان سره د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي.
ښاغلی احمدزی وایي چې درې پخوانۍ غونډې هم ډېرې مهمې وي او ټول ترې خوښ دي. که څه هم طالبانو تېرو دریو څلور اړخیزو غونډو ته خپل استازي نه و لیږلي، خو په قطر کې د پګواش سازمان لخوا له یو شمېر افغان سیاستوالو او مدني فعالانو سره په مخامخ خبرو کې د خپلو سیاسي استازیو ګډون تایید کړی و. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا په دې باور دی چې یوازې درې څلور اړخیزې غونډې نشي کولی د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي، بلکې لا هم ځینې لانجې پاتې دي چې په هواریدو سره به د خبرو چانس ترلاسه شي.
امیدونه ورته شته، مګر بیا هم ځینې سوالونه چې زه مهم ګڼم چې هغه دې پروسې ته په عموما خنډ رسولی چې هغه دا دی چې د سولې په مذاکراتو ځای دی او د چا سره خبرې کول دي. پاکستان همیشه دغه نگرانی یا دغه تشویش لري چې سوله د پاکستان څخه د باندې کېږي، نو په هغه کې دوی خپل زیان ګڼي او افغان دولت بیا برعکس د دې کوشش کوي چې د طالبانو سره د پاکستان د خاورې نه کم بل ځای وګوري. دا چې څنګه دی کم تفاهم ته سره رسیږي سبا که نه رسیږي دا به ډېر مهم وي.
له دې وړاندې هم د سولې په خبرو کې افغانانو د پاکستان د صداقت په اړه شکونه څرګند کړي وو، خو پاکستاني چارواکو تل ویلي چې په ګاونډ هیواد کې د سولې تامین په ټوله سیمه کې د سولې او سوکالۍ د تامین لپاره مهم دی. که څه هم افغان حکومت د سولې ټینګښت خپل کاري لومړیتوب بللی و، خو روانو جګړو او سیاسي لانجو هیڅکله اجازه ورنه کړه چې د افغانانو او دا تلپاتې ارمان یعنی د سولې راتلل په حقیقت بدل شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوې سبا کابل ته د پاکستان، امریکا او چین استازي راشي او د سولې په اړه په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. په همدې حال کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن دوهې ته ورسید. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې قطر ته د جنرال شریف د سفر هدف دا دی چې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د رسمي خبرو له پیل سره مرسته وکړي. فرشته جلال زیدا موضوع په یو راپور کې څېړلې.
ملنه تکل صاحب، اوریدونکو، د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسم باجوان نن پر ټویټر لیکلي چې جنرال شریف د یوې ورځې لپاره په رسمي سفر د قطر پلازمینې دوهې ته رسېدلی او د هغه هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره به وګوري. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په حواله جنرال شریف به له قطري چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر د رسمي پیل لپاره پر مهمو مسلو خبرې کوي، خو له قطري چارواکو سره د جنرال شریف د خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د قطر حکومت د طالبانو غیر رسمي دفتر ته ځای ورکړی دی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره په هڅو کې د منځګړیتوب منډې پخوا هم کړې او په دې ارتباط په مقرر ډول کابل ته تللی راغلی دی. جنرال شریف تیره اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان له نوي سفیر عمر زاخیلوال سره وکتل او ډاډ یې ورکړ چې د سولې له بهیر سره به د امکان تر حده کومک کوي. د جنرال شریف او زاخیلوال د دغو خبرو ډیر جزئیات هم نه دي څرګند. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وایي په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ستونزه پوځي ده او پوځي چارواکي لکه جنرال راحیل شریف چې پر طالبانو هم زیات نفوذ لري په دې ارتباط ډیر کومک کولای شي.
دا جریان نظامی دی، د نظامی جریان په کنټرول کې او بالاخره د خبرو په پیل کې او درست نتیجې ته رسیدلو کې دکې شک نشته چې د افغانستان نظامی برخه راحیل شریف په مشرۍ پوره کردار ادا کولی شي او دا پوره شناخت لري د دې نظامی شبکو نه چې افغانستان کې دغه جریان پر مخ وي. بل د قطر دولت هم یو ښه موقف لري، هلته د طالبانو نمایندګي شته دی، کاغذ تر اوسه رسمیت نه دی پیدا کړی، خو وخت نا وخت په قطر او په نورو ځینو کې چې کنفرانسونه کېږي هغوی برخه اخلي. زه امیدوار یم چې راحیل شریف د نورو پروګرامونو تر څنګ د وسلوالو طالبانو نمایندګۍ ته او هغې ته کوم فرصت ولري او ملاقات وکړي، دې برخه کې هغوی تشویق کړي، ترغیب یې کړي او ذهنیت سازي وکړي، بدون د شک نه چې راحیل شریف د افغانستان د قضیې حل او د سولې د پروسې په کامیابۍ کې یو ښه کردار ادا کولی شي.
دوحې ته د جنرال شریف نننی سفر د دې لپاره هم مهم بلل سوی چې سبا په کابل کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکرو د بیا پیل لپاره د څلور اړخیزو مذاکرو څلورمه غونډه جوړیږي. د څلور اړخیزو خبرو په دغه دریمه غونډه کې چې د فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې سوی وه موافقه سوی وه چې په قطر کې د طالبانو له دفتر سره خبرې وسي، څو طالبان د سولې په مذاکرو کې ګډون ته وهڅول سي. داسې تمه ده چې په کابل کې به د سبا ورځې په غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل یوه نیټه اعلان سي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد هیله څرګندوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکرو کې به د طالبانو رښتینی استازي برخه واخلي.
سبا ورځ جلسه ده چې دوی په دې کې هر خوا به د طالبانو سره روابط نیولي وي، د هغوی سره به پوښتنه کړې وي. دوی که کومه مسله اعلانوي هغه ده چې ګمنام او بدنام خلک پکې اعلان نه شي چې تاثیر نه لري، بلکې هغه اصلي موضوعګانې چې طالبان د کوم جهت نه رهبري کېږي، تقویه کېږي او خارجي اړیکې پشتوانه لري او حکومتیار صاحب دا خلک پکې وي. او دا موږ افغانان پېژنو که موږ د داسې خلک د سولې پروسه کې رامخې ته شي چې هغه د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول لخوا نه رسمیت ونه لري، د حکومتیار صاحب لخوا نه رسمیت ونه لري، اعلان نه شي، نو هغه خبرې بې ځایه دي او د سولې د پروسې هغه وقار ته او حیثیت ته به ضربه رسوي. موږ به د طالبانو د رسمي نمایندګانو د حضور غوښتنه کوو، هغه چې هغوی اعلان کړي دا زموږ نمایندګان دي. امید ساتو سبانۍ غونډه دغسې مرحله ته ورسیږي چې یا دا کامیابي ترلاسه کړي اعلان یې کړي او یا دې لپاره پروسیجر اعلان کړي چې زموږ نور د لارې نقشه جوړه شوې ده او زموږ پنځمه غونډه د مخالفینو سره جداګانه ناسته ده او بیا د افغانانو سره ده او بیا مشترکه ناسته ده.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په دوحه کې دی او ټاکل شوی چې سبا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره رسمي غونډه وشي. د دواړو مسایل به نن د ازادي راډیو په خبرونو کې څارو.
مننه کوم فرشتې جلال زئی. قدر من اوریدونکو، و مو ریدل په راپورونو کې چې په کابل کې د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزې غونډې ته تیاری روان دي او په عین حال کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د بحث لپاره قطر ته رسیدلی. د چارواکو او د سولې په هڅو کې د ښکېلو فعالانو څرګندونې مهم واورېدې چې د دې هڅو بریالیتوب ته هیله مند دي. خب کابل کې چې زمونږ خبریالانو له عامو خلکو سره خبرې کړي نو خلک د سولې لپاره له هیلو او شکونو سره ګډ احساس لري.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
عبدالغفار یم. که زمونږ مشران شروع وایي دا نه غواړو سولې ان شاء الله کېږي، که چیرې زمونږ مشران خپ خپل ملت ته په وسترګو ګوري منګه د دوه سخاو نغوار خپل کلانو طالبان دي ک دولت ته چوال خپل منس کې سرکین او خصول هو کی چې هغه سره هم د وطن په او هم د ملت او هم د دین د اسلام په ګټه باندې وي
عبد الواحد ما ولا خوشبینی خو باید چې ورته ولرو نو امید نه شو مګم زه چې څومره فکر کوم ګټه نه لري ځکه د افغانستان کې د کوم خلق د دولت کې دي دنه په دغه خل د دولت کې څه کړی دي چې سوله طالبانو سره نه غواړي نو دوی سره د خپل د سبا غم دی
محمد شعیب یم سوسو د فیدا سیناست سیوی دی حکومت نتیجه نه درلودل اس وخت رول خبره داد چې ال طالبان په سوډا له سره ویشل اوس موږ ایران چې دوی به موږ سره کم طالبان کې نه د ملا رسول دلا د منصور دلا او یا هم د روحانی دلا شکومه دلا به دوی موږ سره رسول ته کې نه د کومې دلې ټټر ضمانت دوی موږ ته وحی شه دا دلا به موږ تاسو سره رسول ته کې نو
ستاسو جار د آزادۍ پر چپو
زموږه آزادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو د سولې د هڅو په اړه ورستی راپورونه مرکه او تحلیلونه د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه هم وګورئ آزادۍ رادیو ډاٹ کام او آزادۍ رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هوت دریما د پخوانی شوروی اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو د خونړی پاڅون له کلیزه سره برابر ده. شپږ دېرش کاله مخکې په همدې ورځ د کابل بې وسلې خلکو د نړۍ د زبر ځواک پخوانی شوروی اتحاد پر ضد پاڅون وکړ او دا ورځ یې د افغانستان په تاریخ کې د یوې حماسې په توګه ثبت کړه. د کابل ځینې اوسیدونکي چې د هوت په پاڅون کې یا برخه درلوده او یا د دې پیښې شاهدانو د هوت له پاڅون څخه ترخې خاطرې تر اوسه هم په یاد کې لري. محمد حدیث پردیس دغه سیمو ته ورغلی چې هلته خلکو د هغه وخت د شوروي اتحاد د سرو ځواکونو په وړاندې پاڅون کړی و.
قدرمنو اوریدونکو زه همدا اوس د کابل ښار د چنډول په سیمه کې یم. د 1950 کال د هوت په درېمه د پخواني شوروي اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو قیام له همدغه ځایه پیل شو او وروسته بیا د کابل نورو سیمو ته وغځول شو. زه دغې سیمې ته راغلی یم او غواړم له ځینو هغو کسانو سره خبرې وکړم چې درېم د هوت حادثه یې په یاد ده. مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه.
زما نوم حاجي ارون جان.
حاجي صاحب درېم د هوت قیام ستاسو په یادېږي که چېرته د هغې ورځې قیصه راته وکړي؟
د علماو په توسط سره خلک راجګ شو، هغوی تبلیغ شروع کړ او ملي قیام جوړ شو. نه ځوانان پاتې وو، نه سپینګیري پاتې وو، اته سیاسرې راجګې شوې. چا چا څه په وس پوره ولې د وروس په مقابل کې فیصله جګ شو او د وخت په نظام یې تعرض وکړ. وروره ټانګ یې په تیل پې وراچول، ورو یې وراچول، په توپک یې خلک ویشتل. هغه عامه خبره وه، صرف ملایان نه وو، په اصطلاح سپینګیري نه وو، ځوانان وو، عام قیام وروره ښځو نرپسې راووتل.
که څه هم د هود د درېمې په پاڅون کې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نشته، خو عیني شاهدان وایي په دې ورځ د کابل په لارو کوڅو کې سلګونه کسان د روسانو او د وخت د حکومت لخوا ووژل شول. د پخواني شوروي اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو پاڅون افغانستان ته د روسانو له یرغل شاوخوا یوه نیمه میاشت وروسته وشو او عیني شاهدان ادعا کوي چې دغه حرکت خود جوشه او مدني و، خو روسانو او د وخت حکومت په بیرحمۍ د دغه پاڅون سلګونه کسان ووژل او ګڼې ورانې رامنځته کړې. د چندول اوسیدونکی حبیب الرحمن چې پخپله یې د هود په درېمه د روسانو پر ضد په پاڅون کې برخه اخیستې وه، وایي د هود درېمه د ده لپاره یوه توره او نه هېرېدونکې ورځ ده.
ترخه خاطره ده.
ولې؟
په دې خاطر چې توره ورځ وه چې په دې ورځ کې د روسانو په افغانستان کې تجاوز وکړ.
په ورته وخت کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هود د درېمې د پاڅون په مناسبت افغان ولس ته مبارکي او تسلیت ووایي. خاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې، د هود په درېمه د پخواني شوروي اتحاد پر ضد پاڅون کوونکي اتلان وبلل.
دغه پاڅون پر افغانستان د شوروي د سرو لښکرو د یرغل پر ضد وشو او هر کال زموږ خلک له هغو اتلانو یادونه کوي
او مراسم جوړوي چې په دغه پاتون کې یا شهیدان شوي او یا برخه اخیستي وي.
د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد نه یوازې د کابل خلکو پاتون وکړ، بلکې ورته پاتونونه د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د افغانستان د ازادۍ په هدف وشول. خو بیا هم شاوخوا لس کاله روسان په افغانستان کې پاتې شول چې په دغه موده کې زرګونه افغانان ووژل شول او په میلیونونو نور ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شول.
که تاسو هم د هود د درېمې د پاڅون په اړه څه لیدلي او څه اورېدلي وي، نو د افغان بیسیم په 1813 شمېره یې اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې د ازادۍ راډیو له اورېدونکو سره شریک کړو. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه چې اسدالله لودین کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې عالي شورا د رهبری پلاوي د نوي تشکیل څرنګوالي او د کاپ د درېیمې یا د کابل خلکو د پاڅون اغیزو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې عالي شورا زړه او بې خونده تکراري کیسه. په سرمقاله کې راغلي چې نه د سولې عالي شورا نوی مشر پیر سید احمد ګیلانی او نه هم د دغه شورا ټاکل شوي مرستیالان د سولې په ټینګښت کې اغیزمن رول لوبولی شي. د سرمقاله لیکوال ویلي د سولې عالي شورا نوی جوړښت د سولې لپاره نه دی، بلکې د پخوا په شان د سیاسي نارضایتۍ د ختمولو لپاره دی. د ورځپاڼې په باور د سولې عالي شورا غړي باید درېمګړي کسان وي او د شخصي امتیازاتو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې تشریفاتي شورا نشي کولی چې په هیواد کې سوله ټینګه کړي. د مطلب لیکوال د نظر د یو شمېر خاوندانو په حواله لیکلي چې د سولې شورا نوی تشکیل تشریفاتي دی او مشر او نور نوي غړي یې دا ژبه نه لري چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي. په مطلب کې راغلي چې د سولې شورا نوی رهبري هم د پخوا په څیر د امتیاز اخیستو لپاره ټاکل شوی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د کاپ د درېیمې یا د کابل د خلکو د پاڅون په اړه لیکلي چې دغه ورځ د افغانانو د مبارزو په تاریخ کې د عطف ټکی دی. په مطلب کې راغلی چې د 1985 کال د کاپ په درېیمه د شپې مهال د کابل خلک خپلو بامونو ته وختل او وروسته یې په لارو او سړکونو کې د الله اکبر په نارو د وخت د حکومت او د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد پاڅون پیل کړ. د مطلب لیکوال ویلي چې د کاپ د درېیمې پاڅون د پخواني شوروي اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د پاڅونونو پیلامه وه او همدا پاڅونونه وو چې شوروي ځواکونه په افغانستان کې له ماتې سره مخ شول. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وسلوال مخالفین او د دوی ملاتړي باید د کاپ د درېیمې نیټې له پاڅون څخه عبرت واخلي. په سرمقاله کې راغلي چې هغه مهال خلکو د شوروي اتحاد ځواکونو او د هغوی د لاسپوڅو پر ضد پاڅون وکړ او دا ځل کې خلک نور له وژنو او ځورونو په تنګ شي، لرې نه ده چې د پاکستان او د پاکستان د لاسپوڅو پر ضد هم پاڅون وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. اجرایه ریاست وایي که کومه نوې ستونزه پېښه نه شي، نو له پلان سره سم نن به له بغلان څخه کابل ته د برېښنا جریان بیا پیل شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان نن خبریالانو ته وویل چې د برېښنا شرکت کارکوونکي په بغلان کې د برېښنا د مزو پر نښلولو چټک کار کوي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
افغان چارواکي وایي چې د بغلان په ډنډ شهابالدین سیمه کې د برېښنا په تخریب شویو پایو یې کارونه چټک کړي او د بغلان په ګډون د کابل او مزار شریف د برېښنا تخنیکي ټیمونه د پایو په ترمیم بوختي. د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له پلان سره سم به نن ورځ کابل ته د برېښنا جریان بیا پیل سي.
د کابل برېښنا د وصل لپاره هم د برېښنا شرکت کارونه پیل کړي دي. د هغوی انجینران د بغلان د ډنډغوري په ساحه کې موجود دي، همالته کار کوي. له پلان سره سم که چیرې ستونزه په ساحه کې نه وي، نن د کابل برق وصلېږي.
څه باندې درې اونۍ وړاندې وسلوالو د بغلان ولایت د ډنډ شهابالدین په سیمه کې له ازبکستان څخه کابل ته د وارداتي برېښنا پایې ونړولې او کابل ته د برېښنا جریان قطع شو. له دې پیښې وروسته د افغانستان دفاع وزارت د برېښنا د مزو د ترمیم لپاره په سیمه کې عملیات وکړل چې د وسلوالو طالبانو د مقاومت او د خرابې هوا له امله له خنډ او ځنډ سره مخ شول. د شنبې په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د ډنډ شهابالدین په سیمه کې چیرته چې وسلوالو د برېښنا پایې نړولې له وسلوالو مخالفانو څخه پاکه شوې ده. د راپورونو له مخې د یکشنبې په ورځ هم د همدې ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو له تاجکستان څخه کابل ته د وارداتي برېښنا یو پایه زیانمنه کړه، خو کابل ته د برېښنا جریان قطع نه شو. د بغلان والي وایي چې اوس مهال په دواړو سیمو کې د برېښنا نړول شوې پایې بیا ترمیم شوې او ټاکل شوې چې ژر کابل ته د برېښنا جریان بیا پیل سي. عبدالستار بارز ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړی او د برېښنا د نورو پایو د امنیت لپاره هم تدابیر په پام کې لري.
موږ کوښښ کوو چې د برېښنا مزي سره وتړو، څو وکړی شو د برېښنا په جریان سره د هیوادوالو سترګې روښانه کړو. هلته اویا پایې دي. دولت ځانګړي تدابیر لري چې په موقع سره د ټولو امنیت خوندي کړي.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان د وزیرانو په شورا کې هم کابل ته د برېښنا د جریان په څرنګوالي بحث وشو. یو شمیر مدني فعالان وایي چې د څو اونیو په اوږدو کې چې د کابل ښار بې برېښنا و، په دغه ښار کې جنایي جرمونه او بېلابېلې نورې پیښې هم ډېرې شوې دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر دې د برېښنا ستونزه یو طرفه کړي.
د ماسپښین 2:30 شوې. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم رضوان مراد ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
نن د کب درېمه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو او د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو د پاڅون له 6 کالیز سره برابره ده. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالعبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې، د هود په درېمه د پخواني شوروي اتحاد پر ضد پاڅون کوونکي اتلان وبلل. اجرایي ریاست هیله څرګندوي چې د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې به چې ټاکل شوې سبا په کابل کې جوړ شي، له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه او ځای مشخص شي. د بغلان د والي د مقام پر انګړ د یو راکټ د لګېدو له امله یو تن وشل شوی او څلور نور ټپیان دي. د بغلان د والي ویان محمود حقمل ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن له غرمې مخکې شوې ده. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې امنیتي ځواکونه نن د درېمې ورځې لپاره هم د سخت دریځو وسلوالو پر ضد په جګړه بوخت دي. سعودي عربستان 2 کسان چې زیاتره یې شیعه مذهبي دي ایران ته د جاسوسۍ په تور محاکمه کوي. او د لیبیا د ختیځ حکومت ته وفادارو پوځي ځواکونو ویلي چې د بنغازي ښار په ګڼو سیمو کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد پراخې لاسته راوړنې لري.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. قدرمن اوریدونکو، دا شیبه سباون کاکړ ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام په مکرۍ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د حکومت اجرایي رئیس وایي چې په ننګرهار ولایت کې د کسبګرو د ټولنو د مالیو د زیاتوالي په اړه باید دقت وشي. عبدالعبدالله د وزیرانو شورا په نننۍ غونډه کې وویل چې د ننګرهار ولایت یو شمېر کسبګرو او صنعتکارانو په دغه ولایت کې د دوی پر اموالو د مالیاتو له زیاتوالي شکایت کړی دی. ښاغلی عبدالله وایي چې پرته له ننګرهار ولایت څخه په هر ولایت کې د قانوني مالیاتو پرته نور مالیات وضع کېږي، په اړه یې باید دقت وشي. دی وایي د ننګرهار ولایت له استازو سره یې ولیدل او هغوی دغه مسله یاده کړه. البته تر کتنې لاندې ده. هغه مسله دا وه چې مصرفیت یو هدف ټاکي او دغه هدف ته د رسیدو لپاره پر یو شمېر مالونو مالیه زیاتیږي. چارواکي وایي چې په هر اداره کې د عوایدو د ټاکلي هدف ته د رسیدو لپاره مالیات یوه اندازه زیاتیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د کرنیزې پراختیا د رواجولو په 4 ملي کانفرنس کې د هغو ستونزو په اړه خبرې وشوې چې په هیواد کې د ښه او باکیفیته تولید مخه ونیسي. د خونو مرستیال خان جان الکوزی وایي چې په دغه کانفرنس کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده، د صادرات په برخه کې او د سړو خونو د جوړولو په اړه هم خبرې وشوې. ښاغلی الکوزی وایي چې دغه ټولې موجوده ستونزې چې د کرنې او سوداګرۍ په برخه کې د کرنیزې پراختیا د رواجولو په 4 ملي کانفرنس کې یادونه وشوه، د یو پکیج په ډول راټولې او ولسمشر ته وړاندې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې د یو شمېر هیوادونو سوداګرو او پانګوالو زړه ښه کړی دی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل هاشم رسولی ازادي راډیو ویل چې په هیواد کې د نندارتونونو جوړول او سیمه ییزې اسانتیاوې د دې سبب شوي دي چې دغه پانګوال او صنعتکاران په افغانستان کې پانګونه وکړي او خپل شرکتونو ته پراختیا ورکړي. ښاغلی رسولی زیاته کړه چې اوس مهال په هیواد کې 300 ایراني او د 250 په شاوخوا کې ترکي شرکتونه فعالیت کوي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 14 افغانۍ 1 پوله، یو پونډ 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ 20 پوله او زر پاکستاني کلدار 643 افغانۍ.
زمون غږ له ازادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو د اس ام اس اړیکه له بل مرغه غیر فعال شوې ده. له دې کبله له تاسو بښنه غواړو. د دې اړیکې له بیا فعالېدو سره سم به یو ځل بیا د اس ام اس 1903 په وسیله د افغانستان د روانو حالاتو په اړه ستاسو نظریات تبصرې بیا راوخلو او د ازادۍ راډیو له لارې به یې خپرې کړو. کله چې دا اړیکه بیا فعاله شوه نو تاسو ته به مونږ احوال درکو.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو دا شیبه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لو د مخام تر اوو ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مخام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لو د مخام تر اوو ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو د دې خبرونه په ورسته برخه کې لمړی تاسو د یو کلی زرغغونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې او ورپسې د نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ راډیو د 19 پروګرام اوریدو ته را بولم.
یو کلی زرغغونه.
قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله می اومنی. د جرامې په تیره برخه کې کلیوالو د خپل شرطلونکو په نیت چې بچي په نشه یي موادو روغ نشي اسلامي پولیسو ته پلاس ورکړ. اوس راځي واورو چې څوک او د څه مقصد لپاره اسلام لټوي.
هی ورورا، ته اوس په خبرم پوهیږې او کنه؟ وایم نن دې بندیانو دلی دوه ورځ نه ده.
تو وګوره یو چاره وکړه ضابط صاحب، چې خورایې مې بندي ده. غیله ما بلې څوک نه لري.
څه نومېږې؟ ښه، هر څه چې نومېږې.
جابر مې نوم دی.
ښه جابر، وروره ګوره دا ټول خلک چې ولاړ دي د بندیانو لیدو ته نه دي راغلي، نور کارونه لري. بس نور مه ځان خفه کوه مموم، په لیکه کې سام ودرېږئ.
څه وکړم، اسلامه څنګه به دې ګوتو ته راوړم؟ دا په دیوالې چې لیکلي که کوګنار له منځه یو نسو، کوګنار به مونږ له منځه یوسي. خو کومه خوا لاړ شم، له چانه پوښتنه وکړم.
هی وروره، ته لا نه یې تللی؟
نه، زه وخت نه لرم، کار مې عاجل دی، زم سفر لرم.
خو ځه لاړ شه کنه، هسې دې وخت ضایع کوې. دلته قانون دی، دا څوان ځل دی چې له مخې مې دې خواوې خوا تېرېږې.
ته ونیسه کنه، که شیرنی میرنیم غواړې درکوم.
غلی شه کنه، اوس به دې په خپله خبره پښیمانه کړم. زه تا ته حرامخور ښکارم؟
نه نه، دومره خو زه پوهیږم چې ته حرامخور نه یې کنه.
زه ځه، ډېر مه غږېږه، لاره پرېږدې موټر ته وخوشئ.
نه پوهیږم څه وکړم، د مشر او سیلاني ځواب څه وایي؟
سربازه، مرسته ورسره وکړه.
هی دا خو اسلام دی.
څه کوې؟ اخوشه
همدالک مې په کار دی، اجازه راکړه.
نشته اجازه، لرې شه.
خباس همدای خزایې، څه مې مه پرېږده. اخوشه له مخې مې چې اوس به دې سوری سوری کړم.
بس دی، ستړی شوم. اوف همیرا، خیری چې د زوی واده ده دی؟ لږ دمه جوړه که، چای مو سوړ شو.
وای خدایا، دې ورځې ته مو ډېر انتظار و.
پریده چه درونه مو یخشی
کاکا را را دا پیاله چه تا هم خفه نشه
سونه میوشو یو پیاله ماتم را که چه بیازم آقا بله کوتی تا ناوی گورم چه تیاره ده که نه
رختیاوی چه دورور واده پا خور خکلی بی
خو شکر می پلور ده
او د خور واده څنګه د خور واده هم په ورور کلی وي هغه سندره د نه ده اورېدلې چې وایي د ګودر غاړه یې چاره ما بې ورورم کې ورور مې ماسره جوړه شرنګ دی پلړو
صبر پیالې ټولې شي بیا به یې دایرې سره راته ووایي خو کاشکې زرمینه هم وایي د احمد واده ته ډېره هوسېدله
او ښکلې جامې هم جوړې کړې وې خورا نغله نو
نه کېده نو ډېره غمجنه وه د لورځ زوی یې پولیسو بوته نه پوهېږم څه بلا یې ورسره نیولي وو نشایی موادو که چه؟
دنکا شایدان رغلل یو تون مشری خزی ورشه اغی کوتی تا چه ناوی یوازی دا هی ناجی ناوی تایر اوه؟
هو بیغم او ساده زوم خوری
مونگ باباشو رازه یاجیری بی بی تروری تم را پاتا ولی ناسته بلا راز بستا دگل ماما زوی وادم بی بیا بزم ناسته ایم
سلام علیکم انجنو
هی پلوشی تا سمرا ناوخت راغلی اوهو سمرا خکلی شوی ستری مشی
خیر یوسی ولی طول داس غلی ناس دستای دا سرقم باده دای
اجازه را که خویندو لارا پریگ دیگ
دیر او بخی خوری مگ بس لناوی ببینه و پختانه لرو نورزو
نازنین خوری تو دخپل مهر او نفس وکیل سوک تاکی
نازنین خوره کې ته د خپل مهر او نفس وکیل څوک ټاکې او که څه ستونزه یا جبر وي هم ویلی شي
هو همداسې ده او که نه وینو ووایه چې د مهر او نفس وکیل دې څوک ټاکې
مشر ورور مې عنایت الله
څوک
عنایت الله
موږ لاړو اوس تاسو په شاوکار مبارک
مبارک مبارک دې شه دلبر زما مینه دې زړه سره تا پس می دل که دی ور و لگی دی علا رو 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 گلی نشد نظر و هوا و
گلالی تماشا دنامی دی داری دو جای بکورا چه سنگ دی
خا هی پلوشی راشتم
خا وگ می بیر ترازم گلالی لکه چه دیواده کم مارا کدر تا پیدا شوا اگه خز دوم در تا کتل
تا پریده تو که پلوشی ما یو سو آوری دل ریختیا دی
سو دو آوری دل
خوز می سو گاگ وان آوری آقا اسلام ریختیا پولیسی بیوالای
او کنا انشایی مواد سر اینی والای بو
زما باور نکی که چه آقا با دست کار کوی آقا خدا سالک نو
آقا بلا ورز مبلا رو ویل چه کسوک دی پودر رو تاریاکو او یو بل نمی هم واخیز که دی حقا قاچاق اکڑی او یا لازر سر ولری ترشل کالا بندی که دشی
چه؟ وی خدا تسوشو
کم؟ وی وی هی گلالی استا خسترگو که اوخ که دندشوی
اوف خدای توبه اوز می سوکم دسوی نوینی
ولی جانه بس دکه او مجموع بلم راولو
تو داری چه ورطه او گروب او یو بلا مجموع راوله
که در راوله مای
راوله خیر ویسه ای خیر ویسه بس دیده کوتی پوراش هم خانسه دا غوره در ورنده که
دا کلاش ولی جانه چه اوه سره در دوره لاره که اخیگی
غم امکه و اکرم خانه ویلی غوری می اخیستی و زر نموم کیگی
خیر ویسی چه زمانگ در اختیا غم خود در سره و چه خق غوری دی اخیستی دی
او طولو نزیاد زما دی خیق دی قدیر دی روختی افکر را سره و همداسی دی مولوی صاحب
عبدو صابره پا قدیر خو لگی گی زره نازک دی از ندر نخبشی
نه نه ولی بخبه که گم داخل خوشحالی زایده دل دخو خبگان نارواده
او رشتیاوه قدیر خانه نن خود خوشحالی ورزده طول باید خوشحاله اوسی څنګه ملک نواب
هو مولوی صاحب طول خوشحاله دی خو صابر بل طول زیاد خوشحاله دی
قدیر خان دی خیر یسی ټول په دې کار خوشحاله کړل چې ولور یې وانخیست.
کور دې ودان قدیره، که دې د زوی له واده مخکې وزورولم هم بېرته دې ډېر خوشحاله کړم.
بخنه غواړم صابره، ته د ژوندی اوسې مولوي صاحب، ستا له برکت و، کنه خو ما سمه لاره نه ونیولې.
تم خیر ویسې چې زمون خبرې ته دې غوږ ونیوه. خدای دې وکړي چې له دې وروسته ټول خلک په دې پوه سي چې ولور اخیستل حرام دي.
رښتیا وایه مولوي صاحب، کاشکې ټول ځان له حرامو وساتي. ته اوس ګوره، د دلاور خان زوی په کومه بلا واوخت؟
هو ده، زم ډېر پې خفه شوم. دوه ورځې نه کېدلې چې کلي ته راغلی و، او بیا په داسې تور ونیول شو.
دلاور خان یو خوا زندانی دی او زوی یې بله خوا.
هغه ورور یې نه یم، خو لا ښه شو چې له بنده را خلاص شو.
ښه خبر هم نه ده چې یاد یې کړو. خو د دلاور خان کورنۍ بیخي په زندان کې پټپټانې شروع کړي، یو چې راځي بل ورځي.
ورونو، د ښه او بد عمل جزا هم په دې او هم په هغې دنیا وینو. دلاور خان له خپلې لمنې اور اخیستی، د ده په ځمکه کې پرته له کوکنارو چا څه نه و لیدلي.
هو مولوي صاحب، په ډېرو لانجو مو د کوکنارو کښت به بند کړ.
بس خیر ویسئ، دا به وایو چې خدای مو دله هر بد عمل او حرام نه وساتي.
آمین.
او د همدې څو تنو ځوانانو له برکته و چې دا سلم د نشهیي موادو کاروبار رسوا شو. کنه نور بلا څوک ورسره در په دره کېدل. خدای دې نورم د ښه عمل توفیق ورکړي زموږ ځوانانو.
ښه
اسلامه، وخت کم پاتې دی، زما د یو څو پوښتنو ځواب راکړي.
پوښتنې؟
او خو هر څه به رښتیا وایې.
سمه ده صاحب، خو زه رښتیا وایم، زه بې ګناه یم.
د بېګناهۍ دعوه هر مجرم کوي. ښه اسلامه، دا کس څوک و چې تا باندې ډزې وکړې؟
زه نه پېژنم څارم صاحب.
ښه یې پېژنې، ځکه کله چې تا هغه ولیده ولې وارخطا شوې؟
ما نه پېژنده.
ښه نو، چې تا نه پېژنده هغه هم ته نه پېژندې؟ دغه اړتیا څه وه چې راغلی و او ته یې لټولې؟
هغه دروغ ویل.
خیر یوسې، دروغ یې ویله؟
هو
دروغ یې ویل. سمه ده.
هو هو.
نو دا دروغ ویل څه څه اړتیا وه او ته یې ولې لټولې؟
هغه به کس غلط کړی و، د بل چا ګمان به یې راباندې کړی وي. زه څه پوه شوم، هغه خو وتښتېده.
هو معلومداره، هغه چا چې تا باندې ډزې وکړې که مونږ هغه نیولی وای خبره حل وه، او ته به مونږ ته بې ځایه دلایل نه وایې. هماغه کس او ملګري به دې حتمن راښیې.
هغه زما ملګری نه دی، ما ته نه دی معلوم.
اسلامه، ته مه ډارېږه، هر څوک چې دي ویښیه، دا ستا په ګټه ده. حتی کېدی شي په دې کار دې بېګناهي ثابته شي.
زه خو بېګناه یم، زه په هېڅ نه وم خبر.
اوس خو خبر یې، هغوی قانون ته په ګوتو ورکړه او موږ جدي عکس العمل ته مه مجبوروه. ښه فکر وکړه، دوه دقیقې وخت لرې.
هغوی خو ما ته ویلي وو چې که د چا ته وویل وژنه دی.
دوه دقیقې وخت دې مه ضایع کوه.
ښه صحیح ده صاحب. صاحب خدایه، جابر خو دلته پیدا کړم، اوس څه وکړم؟
اوریدونکو او په ځانګړې توګه خوشباور ځوانانو، ډیر ځله به مو اوریدلی وي چې په پټو سترګو په چا باور مه کوئ. ستاسو په نظر د دې نصیحت هدف څه دی؟ او د اسلم د اوسنی حالت چې د قاچاقو په تور نیول شوی لامل یې څه دی؟
نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ.
په دې هیله چې ژوند مو له خوښیو ډک وي د دې ونې خبرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې د ښځو ترمنځ په بدشګونۍ او بدقدمۍ خبرې کوو. دا چې دا ډول انګیرنې کورنۍ او په ځانګړې توګه میرمنې له کومو ناخوالو سره مخ کوي، د حل لارې څه دي او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ارزول کیږي، دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو په وړاندې د شته ستونزو تر څنګ دا ستونزه هم جدي ده چې یو شمېر میرمنې د کورنیو لخوا په لفظي او روحي ډول ځورول کیږي. په افغانستان کې په یو شمېر کورنیو کې داسې دود او دستور دی چې کله یوه میرمن کونډه شي یا له خپل خاوند نه طلاق واخلي او یا بې اولاده وي، نو کورنۍ او د ټولنې خلک یې بدشګونه، بدمرغه او بدقدمه بولي. د خیر ښېګڼې په کارونو کې د ګډون اجازه نه ورکوي. خلک داسې انګیري چې که دا ډول میرمنې د خیر په کارونو کې ګډون وکړي نو د هغه کار پایله به بده وي او دوی به بدبخته شي. د ننګرهار اوسیدونکي زرمینه وایي 25 کاله کېږي چې میړه یې مړ شوی دی. له هماغه وخت نه تر اوسه یې خواښې او د کورنۍ نور غړي دا ځوروي او پیغورونه ورکوي چې ته بدقدمه وې او زما زوی دې وخوړ.
زما 25 کاله کېږي زما شوهر شهید شوی ده، اوس هم د خواښې ژوندۍ ده، راته وایي ته قدم خوش کوي، دغه کور ته راغله، زما زوی دې شهید شو. دا خبره د خواښې مې کوي، دندران مې کوي، مثال هر څه کوي، لیورونه مې دا خبره راته کوي، وایي زموږ ورور مرکه مثال ته قدم خوش کې دغه کور ته راځي، زه ته زارم، زه ته څه چاره نه لرم، زه څه به وکم؟ د مام د زنه نو کډما یو نن بخ خوارسي خپل ز خوارسه مزه دی، الله رو مکرر. او دا خبره کړه ته کې زه ته زارم، چې ته زلاس د نو څنګه ته نه درېګم، وای دا هغه دا کونډه کزه لره کې د دې سوري خدای نه خاصه په دغه ناو بندونه لوي، دا خو کونډه ده، ته خلک بد منی کنه.
د میدان وردګو اوسیدونکي نعیمه غنی د خپلې سیمې د سترګو لیدلی حال او د هغې نجلۍ کیسه راته کوي چې میړه یې مړ شوی و او دا یې لیورته په نکاح کړی و. نو د واده په ورځې په دروازه کې د ناوې په مخ په ستنې خالونه کېښودل چې قسمت یې ښه شي.
زموږ په کلیوالو سیمو کې دا رواج ده کله چې یو نجلۍ یا یو ناوې کونډه شي هغې ته د بدشګونه په سترګه کتل کېږي. یو داسې خطره لرم چې یوه نجلۍ وه چې هغه نامزاده وه، بیا مخکې له دې نه چې واده وکړي هغه نامزاد یې وفات شو او یا همدا کونډه شوه، بیا یې دا د خپل دویم لیوره ته په نکاح کړه. کله چې هغه یې بیا راوسته، بیا نو په ښځو په منځ کې ویل چې فلانۍ باجره ته دغه دې وشي، د دې په ټنډه باندې د خالونه ورته کېږدي، ځکه چې په هغه واده په ورځ باندې که د دې په ټنډه خالونه کېږدي شاید د دې قسمت تغیر وکړي، او دا ځکه چې هغه بد شګونه وه شاید په نیک شګون باندې واوړي. فکر کوم په هغه دروازه کې دا یو لوی توهین ده چې وایي ناوې ته کېږي او هغې ته ستنه راخیستل کېږي، هغه دې په ټنډه باندې خالونه ویل کېږي تر دې دپاره چې یعنې هغه قسمت ورسره واوړي.
اغلی نیمه هم دار زیاتوي کله چې یو میرمن کونډه شي نو خلک ورته په ښه نظر نه ګوري، او دا ډول میرمنې هم تر خپل وسه د خوښۍ له مراسمو ځان ګوښه کوي.
کله یو ښځه کونډه شي نو هغه دومره منفور شي په ټولنه کې چې هغې ته د یو سمې ښځې په سترګه نه کتل کېږي، او هغې ته د بدشګونې ښځې په سترګه کتل کېږي. او همداسې چې مثلا کله د هغې ورور واده وي نو هغه چې د هغې ناوې راوړي، بیا نو دې ته وایي چې ته مخې ته مه ورځه، ته بدشګونه یې. حتی ما داسې لیدلی دي چې کله د بام په سر هغه ولاړه وي، هغه ناوې چې کله راوړي دې ته وایي چې ته له بام څخه راکوزه شه، چې ته پاس ولاړه یې، د هغه لاندې ده، ته باید دلته ونه اوسېږي چې سیوری پرې ونه لویږي، او هغه هم داسې بدشګونه نه شي. هغه مېرمنې داسې حالت ته رسېدلې چې خپله په دې خپل تقدیر باندې رضا وي، او کله چې هغوی ګوري چې یوه نوې ناوې راوړل کېږي، دوی کوشش کوي چې هغې څخه ځان ډېر لرې وساتي، د هغه له جامو څخه، د هغه له هغه مراسم چې اجرا کېږي هغې سره، چې یعنې که زه دا کار وکړم شاید د ژوند بد سیوری په هغې باندې هم ولویږي، او ځان تقریبا دومره ګوښله له ټولنې څخه احساسوي، خپله ځان ته په بده سترګه ګوري، او نور خلک چې یعنې طبیعي چلند ورسره کېږي.
په ډیری کورنیو کې دا دود هم دی چې کله یوه نجلۍ نوی واده یا نامزاد شي او په هماغه وخت کې د خسر د کورنۍ کوم څوک وفات شي، بیا نو اصلي ملامته همدا ناوې ګڼل کېږي. دوی داسې فکر کوي چې د ناوې قدم د دوی د کورنۍ لپاره ښه نه شو او د کورنۍ یو غړی وفات شو، او له داسې پیښو وروسته بیا د ژوند تر پایه سپکې سپورې ورته کېږي او ځوروي. د ننګرهار اوسیدونکو راهله وای د دې وخپلوانه په نامزاده کې کونډه شوه، نو د هلک کورنۍ بدشګونه ګڼله او دا میرمن اوس له هیچا سره ټولنیز روابط نه لري.
یوه نجلۍ وه سې اول خو په اطراف کې هغه په جبر سره یو چاته نامزاده کړه چې د دې اصلا رضایت نه و، خو خیر چون دا هلک په وروستو کې تحصیل وکړو اقصه دا هلک د دوی د واده دوره راغله، هلک سې ټکر وکړو، نو دوی وویل سې نه دا د واده موضوع سره مسته سه، دا بدشګومه وه ځکه د دې قدم نیک نه و، د دې له برکته دا هلک داسې زخمي شي. څه دوهم واره د واده موضوع رامنځته سوله تقریبا څو میاشتې وروسته یو کال غوندې دوباره د هلک ټکر وکړو او بالاخره وفات شو. نو ټولو یوازې د نجلۍ ته عزاداري وکړي او غمشریکي ورسره وکړي، نو دوی ورته وویل چې دا ته بدبخته یې، بالاخره دا په رواني مشکل اخته سو، بیا د هغه وړوکي ورور ته نامزده کړه. بالاخره د دې یو زوی وشو، وروسته د یو کال نه هغه وفات شو. دوی چې ته بیا بدشګومه یو بدبخته یې چې دا زوی دې مړ شو. مطلق روابط له خپلو خپلوانو همسایګانو کلیوالو او ټولو سره قطع، اوس نه چا سره څه څوک رسم نه ورسره کښېني او نه چاته په مړې ژوندي کې ورځي. نو دا ژوند کوي خو ډېر د بندي او اسیر په شکل ژوند کوي.
افغان کورنیو کې داسې دود دی چې کله د خوښۍ مراسم وي نو هغې ښځې ته ډېر ارزښت ورکوي چې ډېر زامن ولري او یا په ژوند کې ډېره نیکمرغه وي، نو د خیر کارونه په همداسې یوې مېرمنې ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي نجیبه وایي دا چې کله کوم واده ته لاړه شي نو په ناوې تل دا شاله چوي، ځکه چې ټول ورته وایي چې ته نیکمرغه یې، نو دا کار ته وکړه.
دغسې یو محفل زمونږ د خپلوانو څخه و او هغوی وویلې چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدا ډېره زیاته خوشحاله یې د خپل خاوند سره یا د خپل بچیانو سره یا ښه ژوند لري، نو یوه ناوې وه او هغې وویلې چې دې ته یو ماشوم ورکه او شال یې په سر واچوه. نو هماغه و چې ما یو ماشوم را واخیسته او د دې په غېږ کې مې ورکړ او د دې په سر باندې مې شال واچوه. دغسې رواجونه خو ډېر زیات دي، خصوصاً هغه ښځه چې مثلا کونډه وي نو وایي چې دا بد شګون دی کنه، یعنی دا باید ناوې ته نږدې نه شي یا مثلا ماشوم ورته په غېږ کې ورنه کړي یا شال یې په سر وانه چوي. هغه مېرمنې چې په ژوند کې ډېرې زیاتې خوشحاله وي نو هغه دی چې دغه کارونه په هغې باندې ترسره کوي.
خو دا چې دا ډول خبرې باورونه او په اصطلاح بدشګونی او د یوې موضوع په نیک او بد فال نیول کومه علمي جنبه هم لري او کنه، او دا چې خلک ولې دا ډول انګیرنې لري، افغان رواشناس استاد شرف الدین عظیمی وایي فال نیول او بدشګونی هیڅ راز علمي بنیاد نه لري، دا هغه څه دي چې خپل خلکو رایستلي او محض خرافات دي.
هغه څه چې د بدشګومۍ په اړه یا د یو چا په اړه د پیشداري او د قضاوت مسله، دا په روپونه کې د خرافات په مېریږي. خلافات هغه مسائل دي، هغه دودونه دي، هغه کلیشې د خلکو په ذهنیتونو کې سته، په تصوراتو کې سته، خو هیڅ راز علمي جنبه نه لري. د ارواپوهنې په تحقیقاتو کې، په بیلابیلو تحقیقاتو کې دا مسائل رد شوي او له منځه تللي. یعنی ټول هغه څه چې خلک وایي د شګون په نامه، د بد فال په نامه، دا ټول بې بنیاده دي، بې بنسټه دي او هیڅ راز علمي اروایي بنیاد نه لري. دا هغه څه دي چې انسانانو د خپل ژوند د بدوالي لپاره، د انسانانو د خپل ژوند د دوالی لپاره پیدا کړي، خپل را پیدا کړي، خپل دود کړي او خپل عمل کړي. تر اوسه پورې هیڅ داسې تحقیق نه لسی چې وخی چې یو کونډې ښځې سوره په یو نوی ناوې پریوتای او هغه بدبخته شوی ده. هیڅ راز ثبوت هم دغه خلک د خبره کوي هم نه لري. دا صرف هغه پخوانی سنتي او بې بنسټه او بې بنیاد افکار او هغه دي باورونه دي.
استاد عظیمی همداراز وایي هر ښځه چې له دا ډول سلوک سره مخ کیږي له اروایي اړخه ډېره صدمه ویني.
هر هغه ښځه چې په هغوی قضاوت کېږي، پیشداوري کېږي، هغوی ته د کونډې بد ویل بده ګڼل کېږي، یا د دې په راتګ یا د یو بد کار شتون بد ګڼل کېږي، دا ټول هغه خرافات دي چې معمولا خرافات دي. زه په دې باور یم چې هغوی چې بدشګومۍ ټاپه خوري، دوی د بدشګومۍ او د بدفالۍ لیبل خوري، دوی لاروایي اړخه ډېر ځپل کېږي، ډېر منزوي کېږي، د حقارت او د خودکمبینۍ احساس ورته پیدا کېږي، په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي، ټولنیز اړیکې محدود کېږي او د بریا او د موافقت چانسونه او فرصتونه کمی.
له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده؟ په شریعت کې که یو څوک بل چاته بدشګونه وایي دا جواز لري او کنه؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد عبدالرؤف هجرت وایي په اسلام کې بدشګونی یو انسان ته نسبت ورکول کوم اساس نه لري، او هر خیر او شر چې انسان ته پیښیږي دا الله جل جلاله له جانبه دی، نه د بنده لخوا.
اسلام له نظر بدشگونی دا خبره سه اصل و رابطه نشته بکی ځکه چې دا کوم بدشگونی چې راځي د دکتی کورنۍ په پاکه یا په کوم قریه کې یا په کوم کلی کې دا بدشگونی راځي هغه اصل دغه سبب یې هغه خپله دغه قریه اهل وي یا دغه کورنۍ وي. الله تعالی وایي چې قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. په اصل کې تاسو بدقدم بدفعال یاستئ ځکه چې تاسو اعمال اگه تاسو خپل فکر وکړئ چې خپل اعمال فکر وکړئ دا اصل بدفعالی و بدشگونی پس اسلام که نشته د خلق و افواهات ده و ده طول شهان ده چه ده الله ده جانبه ده انسان مقصد انسان نشته ده مرگ جوان ده الله تعالی نم تاکل شوی ده شه الله تعالی ده خبول بندگان رو بمصلحت پیگی اگر پیگی چه کلر جات زرر پیخیگی یا کلر فایده پیگی طول ده الله ده طرف ده
درنو اوریدونکو موږ ټول ته لازم ده چې د انسان لوړ مقام ته درناوی ولرو په ناوړه خبرو او په اصطلاح خرافاتو یې زړه ونه زګرو. ټولې هغه پیښې چې زموږ په ژوند کې پیښیږي د الله تعالی له جانب دي او له هغو میرمنو سره چې په ژوند کې له روحي او رواني پلوه صدمه لیدلې ډیر مینهناک چلند وکړو. د ټولنې په ناوړه خرافاتو او انګیرنو چې کوم شرعي او علمي اساس نه لري ونه زګرو. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړی مختلف کونه را واستوی د پوسټ باکس پته مدادی په کابل کې 1411 هرات کې 1420 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 1420 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.